لاس بجی سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې سوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ولسمشر غنی وایي چې افغان شزي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي وي. دا هم وری چې په ننګرهار کې د جاپاني الاصل افغان بشرپاله ډاکټر ناکامورا د قتل یو کال پوره سو خو تر اوسه د هغه د برید پلانونکي نه دي نیول سوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی شي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې دوه میاشتو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ شوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بغلان پولیس وایي په اندراب ولسوالۍ کې څلور وسلول طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي دا نشته پرون مازیګر وسوه.
غوښتلی په پل حصار ساحه کې فعالیت وکړي چې د ملي امنیت له پولیسو سره په وسله واله نښته واوښتل چې په نتیجه کې د طالبانو څلور کسان ووژل شول او درې ټپیان شول چې دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو.
احمد جاوید بشارت وایي پولیسو ته یو راکټ انداز، یو کلاشینکوف او نور مهمات هم په لاس ورغلي دي. د وسلولو طالبانو لخوا د دې پیښې په تړاو کومه تبصره نه ده سوې. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه درې تنه وژل سوي او نونس نور ژوبل دي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه وویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه ترسره کړې چې متاسفانه په دې چاودنه کې نونس ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسفانه درې د ملي امنیت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سي. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس یې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماتیک کانفرنس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی، بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاینې حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. تبدسر کېده چې د ایران او عراق له ملیشه ډلو سره په وروستیو کې کړکې زیات شوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکونکو د موقتي کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د څو سوه ډیپلوماتانو له ډلې څو تنه ایستل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایډن به له امریکایانو غوښتنه وکړي چې د ده د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. په اصل کې چې کورونا وبا په دغه هیواد کې سخته په خپرېدو ده، د بایډن اداره په جنوري میاشت کې د قدرت ترلاسه کولو هڅه کوي. جو بایډن پرون پنجشنبه د لومړي وار لپاره له خپلې مرستیالې کاملا هاری سره په ګډه مرکه کې سی این این تلویزیوني شبکې ته وویل د لوړی د مراسمو په لومړی ورځ به له ولس نه د سلو ورځو لپاره د مسکونو کارولو غوښتنه وکړم. جو بایډن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو د ماسک کارونې غوښتنه کړې وه. منتخب ولسمشر زیاته کړه تر کومه چې اجرایه صلاحیت لري د مسکونو کارونی فرمان به صدر کړي چې د فدرال ادارې په املاکو د الوتکو او بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورت کې به د مسکونو کارول جبري سي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. لس بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د دسمبر څلورمه د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو تر هغه مخکې ځینې سیاسي مسایل څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ښځې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندې وي. ښاغلي غنی دا خبره تېر ماښام یوه آنلاین کانفرنس ته کړې ده. عصمت څاروان تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلي غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او په تېره بیا افغان ښځو ته د ځانګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. وی ویل
وی ناو نو دات وومن هاف سفرد د موست.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېرې ځان ناامنه احساس کړې. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
For the Secretary General, call for peace at home.
ولسمشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایي مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 25,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,841 تنه مړه شوي دي. خو ګومان کیږي چې په دې وایرس اخته شویو کسانو او دغه راز ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی، خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. له بلې خوا خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوږ نه ګیروي.
په ننګرهار کې د جاپاني اصله افغان بشرپال ډاکټر تیتسو ناکامورو د قتل یو کال پراسو پر هغه د برید کوونکو عاملان لا هم نه دي نیول سوي او د بیارغونې نیمګړې پروژې غسې نیمګړې پاتې دي. سهرګل امیرزای راپور لري.
کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپاني ډاکټر ناکامورو وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ برګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورو چې ځایي خلکو کاکا مراد باله کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورو لمرګ وروسته اونۍ وو میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې پلوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندۍ کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورو پیل کړي د بیا رغونې پروژې وي چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تیر یو کال کې د ناکامورو د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورو وژونکو د نیولو ورمنجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه اکامورات چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړ، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړل، جمعیتونه جوړ کړل، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پې خړې نیولې دي او دغه د اکامورات قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکام مرا وژون کې پټاګه شول او نه د هغو نیمګړو پاتې پروژو پانه چا واړوله.
یو خدا چې چا وشت چیرته خلک لاړل څنګه شول هغه هم داسې مجهوله خبره پاتې شوله، او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې، هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه مزدور کارانو غریب کارانو هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیج سو ناکامورو ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامور نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1400 چې د میلادي کال د ډسمبر له 4 سره برابره وه په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د ده د درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلی د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدېده نو افغان ولسمشر هم اوږه ورکړه، او هغه مهال یې په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت همدارنګه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو ژمنه هم کړې وه، خو دا دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوار یو چې پیدا یې کړو، د قانون منګولو ته یې وسپارو، او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي، نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه او ورځ هلې ځلې کوي.
تی سو ناکامورا په پښتو ژبه رواني خبرې کولې. په 3 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ، او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، ننګرهار.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. نن د بانکونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یوازې 15% وګړي له بانکي سیستم څخه ګټه اخلي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
شاوخوا ولس کال وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو، په دغه هیواد کې اوسنۍ عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. تر ډیره تمدا و چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي، خو د بیلابیلو لاملونو ترڅنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغیزمنه کړې ده. تر 2010 میلادي کال په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه، چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 1% لوړه شوه. که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري.
چې د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې هماغه 12-15% پورې دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې 14 دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیږد در لیږد او همداشان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتونو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي، خو خنافسل هډوال وایي چې دمګړی په ټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې 10% واړه پورونه ورکوي، خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 72% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له